امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرټکی. د امریکې ترڅنګ جاپان او آسترالیا هم د اوکراین په اړه د روسیې د ګامونو پر سر د مسکو پر ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. له دې وړاندې اروپایي ټولنې، کاناډا، برتانیې او جرمني هم د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه لګولي. د اوکراین په شخړه د امریکې او اروپا لخوا په روسیې د بندیزونو له اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې په دوه ورځني سفر تللی. پاکستان کې چیرونکی وایي د دغه سفر ګټې خو به پاکستان ته دومره نه وي، خو د دې اغیز به د پاکستان او امریکې په اړیکو وشي. راپورونه وایي پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیرې د 20% نه زیاتې شوې دي. د 50 نه تر 55% پورې میرمنې رواني ستونزو سره مخ دي. د چاپیریال په هکله د ملګرو ملتونو د پروګرام لاندې د نیو فرنټیرز په تازه ریپورت کې ویل شوی دی چې شور د انسانانو په صحت ډیر اثر لرلی شي. د اسلام آباد په شان د نړۍ په لوی ښارونو کې شور د ولسی صحت یوه غټه ستونزه جوړه شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
شهید دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د دی وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د چهار شنبه یا شروع ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې درويشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې به دا یو شمیر نور مهمه ریپورټونه د سیمې او نړۍ په تړاو لرو چې غواړو ستاسو سره وار په وار را شامل کو. څنګه چې تاسو په سټکو کې هم اوریدل، د امریکې او د روسیې او همداراز د اوکراین په اړوند چې کوم ریپورټونه لرو هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې په روسیې باندې کومو هیوادونو بندیزونه لګولي دي. د دې تر څنګ د سیمې په اړه هم مهم ریپورټونه لرو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د روسیې په سفر تللی دی. نو د لومړي ریپورټ ولوري ته بلار شو چې د امریکې تر څنګ جاپان او آسترالیا هم د اوکراین په اړه د روس د ګامونو سره د مسکو پر ضد بندیزونه لګولي دي. اقتصادي په دې اړه ریپورټ هم لرو، خو راځو د یوې لنډې تمې وروسته.
الکسا پلی وی او وی دیوا
قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشهید د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ. او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به ستاسو لپاره د سیمې او نړۍ په اړوند بیلابیل راپورونه لرو چې ستاسو سره به شامل وو په خبرونه کې. او د اوکراین په شخړه چې د امریکې او اروپا لخوا په روسیې کوم بندیزونه لګیدلې دي، او همداراز له دې وړاندې اروپایي ټولنې او کاناډا، برتانیې او جرمني هم په روسیې باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. په دې اړوند یو ریپورټ لرو چې تاسو زموږ همکاري سمین احسن تیار کړی دی. دا به په ګډه سره وګورو او واورو، بیا به راځو نورو ریپورټونو او د څېړنو ولوري ته.
د امریکا صدر جو بایدن په یوکرین کې د روس کاروایانو ته د حمله پیل ویلي او د روس د بانکونو او لوړپوړو حکومتي چارواکو پر ضد د سختو مالی بندیزونو اعلان کړی. بایدن ژمنه کړې که پوتین نور مخکې ځي نو نور سخت بندیزونه به پرې لګولی شي.
موږ د روس په دوو غټو مالیاتي ادارو مکمل بندیزونه لګوو چې د درویشتمې فروری نه به عملي شي. دغه ادارې وی ای بی او د هغوی پوځي بینک دي. د دې مطلب دی چې روس به اوس د مغرب نه پیسې نشي راټولولی او تجارت به هم نشي کولی. موږ به د روس په مالدار خلکو او د هغو په خاندانونو هم بندیزونه لګوو.
بلخوا د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن هم په 23 فروری د خپل روسي هممنصب سرګی لاروف سره ټاکلې شوې ملاقات منسوخ کړي دي.
Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection.
اوس چې روس په یوکرين حمله شروع کړي او په واضح یې سفارتکاري رد کړي نو په داسې وخت کې د دې ملاقات هیڅ جواز نه جوړيږي.
امریکا پر روس دغه بندیزونه په داسې وخت کې لګولې دي چې د روس فوج د مشرقي یوکرين د یاغیانو د ولقي لاندې دوه علاقو ته ننوتې دي او روس دغه علاقې د خپلواک سیمو په توګه منلې دي. ویل شوی وسه پورې دا په ډاګه نه ده چې روس په دغو علاقو کې څومره فوج پر ځای کړی دی، خو د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا نن وایي روس د غربي نړۍ سره د یوکرين په سر د مسلې حل د سفارتکاري د لارې راوستو د پاره تیار وو، خو زیاته کړه د ملک مفاداتو باندې هیڅ خبره نشي کېدی.
ناشه سترانه всегда открыт
زمون هوا د نیخ پنیغه او د شفافه خبرو د پاره مدام تیار دی چې د انتهایی سخت او مسلو سفارتي حل او مندل شي، خو د روس مفادات او زمون د خلکو په تحفظ باندې هیڅ خبره نشي کیده.
د روس د پارلمان بر ایوان یعنی د فدریشن کونسل په 23 فروری صدر پوتین لدا اختیار هم ورکړی دی چې د ماسکو لخوا آزاد تسلیم کړی شوی علاقو کې امن ساتونکو پر ځای کول شي. اخوا د یو ان مشر انټونیو ګوټیرس د روس لخوا د دوه جدا شوی یوکرینی علاقو د آزاد حیثیت ته منلو غندنه کړې.
کریټیکل مومنت آی کال فور ان ایمیډیټ سیس فایر
په دغه مهمه موکا زه د فوري جنگ بندې او د قانون د عملدارۍ غوښتنه کوم. موږ ته د صبر او عقل نه کار اخستلو او تاوتریخوالی د کمولو ضرورت دی او زه دا واضح کړم چې د روس لخوا د یوکرین د جدا شوی علاقو دونسک او لوهانسک خودمختاری منل د یوکرين د سرحداتو او خودمختاری پر ضد دی.
د امریکا صدر بایدن په وایټ هاوس کې پخپل وینا کې دا هم ویل چې امریکا با یوکرين ته دفاعي وسله ورکول جاری ساتي او په مشرقي یورپ کې با د نېټو ائتلافیانو سره نور امریکني فوزونه هم پر ځای کړي. بلخوا یوکرين د ماسکو نه خپل ستر سفارتکار راغوښتی دی او صدر ولادیمیر زلینسکي خبرداری کړی د پوتین د یوکرين جدا شوو برخو حیثیت منل د یوکرين پر ضد فوزي تاوتریخوالی نور زیاتولی شي. یوکرين د امریکا او د عالمي ټولنې لخوا په روس د بندیزونو ستاینه کړې.
غندنه کول مهم دي خو موجوده وخت کې عملي ګامونه ضروري دي. زه د خپل ستراتیژیک ملګرو د امریکا او د غی د پوزی اقتصادي سیاسي او سفارتي مرستو ته شکرګزار یم. د یوکرين خلک به مدام دا یاد ساتي چې په دې تاریخي موکا امریکا دا غوي سره ولاړه و.
د امریکای سره سره جاپان او استرالیا هم د یوکرين په اړه د روس د کامونو په سر د ماسکو پر ضد اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د دې نوراندې یورپی یونین، کینیډا، برتانیا او جرمنی هم د روس پر ضد اقتصادي پابندۍ اعلان کړي دي او په امریکا او پیرس کې اوسیدونکو یوکرینیانو د روس پر ضد احتجاجونو لړۍ هم شروع کړې ده. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیبا، واشنگتن ډی سی.
دی د ډی بی سره د ملتیا مو مننه کو او په خبرونه کې هم د ملتیا څخه مننه کو چې را سره تر دا د مالیاس بیا هم زو د یوې څېړنې ولوري ته چې د اوکراین په شخړه د امریکای او اروپا له خوا په روسیې د بندیزونو اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان روسیې ته په دوه ورځنی سفر تللی دی. آیا د دغه سفر ګټه به پاکستان ته وي او که په پاکستان کې د پاکستان او د امریکای په اړیکو به کوم منفي اغیز ولري؟ راځئ چې څېړنې او د جهانگیر خټک صاحب څخه چې په تیری خبرونه کې د کوربه نصر الله خان سره په لوی خیبر پښتونخوا کې ملګری شوی وو او په دې اړوند یې تری پوښتلی وو.
ما ته ښکاري چې د دې مالی فائدہ خو ما ته بالکل نه ښکاري، ډیره کمه به وي، محدوده به وي. دوه وایه نور اړیکو په حواله تر فائدہ کېدای شي، هغه به محدوده وي، ځکه چې ګوري د روس او د پاکستان چې کم تعلقات دي هغه کتا سو تاریخ وګوري نو هغه مشن ډیر خراب پاتې شوې دي، ډیر ښه دور پکې نه دی. ورسته سو کلونو کې ډیره هڅې شوې دي، سفارتکاری ډیره شوې ده، دا دوره چې کومه کیږي دا هم ډیره غټه سفارتکاری په نتیجه کې شوې ده. ګرچه د دې وخت چې کوم دی هغه د ما په خیال دی نه خراب نشو کېدی، او بیا دا هم وګورئ چې د روس سره د پاکستان چې کومې تجارتي اړیکې دي هغه ډیره کمزوري دي. لکه دا وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د کال تقریبا 1400 ملیون ډالر تجارت کیږي، چې کم ډیر زیات کم دی. او که تاسو دې مقابله وکړئ د امریکې یا چین سره، نو امریکې سره د پاکستان او د امریکې چې کم تجارت دی هر کال هغه تقریبا پوکم 1 ارب ډالر دی، او که مونږ چین سره وګورو نو هغه خو تقریبا 14-15 ارب ډالر ته رسي. نو په دو دې تناظر کې مغه محدود دی، خو او دا ضرور ده چې د دې یو سیاسي اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې وروسته درویشت کالو کې دا اول سرکاری دوره دا چې کم دی یو پاکستان وزیر اعظم ته طرف کیږي لګیا دی، او د اخیری دل چې کم یو پاکستانی وزیر اعظم په سرکاری دوره روس ته تلو نو هغه کال 1999 کې و چې کله نواز شریف تلو پخوانی وزیر اعظم، دینا پاس بیا پخوانی ولسمشر آصف زرداری هم سفر کړو، اور سره بیا شاهد خاقان عباسی هم سفر کړو، او پرویز مشرف هم سفر کړو، خو هغه سرکاری دوره نه و، دا سرکاری دوره ده. او بیا دا چې دې کې چې کومې لیدنې کتنې کیږي نو هغه سیاسي اهمیت شته دی، او پاکستان د پاره ما په خیال دا به یو ډیر مشکل وخت وي، ځکه چې کم حالات هغه سیمه کې دي نو هغه خو سر چا تمانون دا رپورټ موږ اوس اوریدلو، او په دوه حالاتو کې سفارتکارې د پاره سکوپ یا هغه ډیر محدود ماته ښکاري، او دا چې بهمي اړیکو د پاره یقینا چې خبره ترې به مهمه وي.
په دې وخت کې چې د روس یوازېواله په مغربي ملکونو پاغ باندې بندیزونه، صدر پیوټن د عمران خان دا دوره د خپل ځان لپاره څومره فائدہ کې استعمالول شي؟
ډیره ګوري همیشه د لپاره چې کله داسې واقعات کیږي لکه د وخت یو جنگي کیفیت دی، امریکا خدا وایي چې روس یوکرين ته دنده نه وته دي او البته کې باقاعده یلګر شوی دی، د ما خیال دا دی چې روس ته طرفه بحث د کوي دی یا عمران خان ول پخوانی یعنی دا بهرنی لیډر نه دی چې کوم دا ماسکو دوره کوي، دا دوه ورځې اول د اذربایجان ولسمشر حمل تکي وو نو هغه هم لیدنې کتنې کړې وې، ګرچه هغه وخت د اذربایجان د طرفه هم هڅه دا و چې دا باهمي چې کوم تعلق دی هغه پر محدود وساتل شي او یوکرین سره د چرته تړون جوړ نشي، او بیا پاکستان د طرفه هم دا هڅه وی. خو ولادیمیر پوتین د دې لپاره هم مشهور دی چې هغه داسې موقع نه ضایع کوي، او دا هغه صورت کې کېدای شي چې کله یو لکه مشترکه خبری کانفرنس وي چې کوم ځای دواړه لیډران موجود وي او خبرې اترې کیږي نو هغه تکي یقینا چې ولادیمیر پوتین ته نه بالکل فائدہ او چتول شي، او هغه امید هغه باندې هم دنه فائدہ او چتول شي چې غربي هیوادونو ته دا پیغام ورکړي چې تاسو موږ بندیزونه لګوي ومو خدایو نړۍ سره د مخه تعلق ته د بهرنۍ لیډران د وخت ورځي لګیا دي.
جانګر خټک سره په دې وخت کې چې عمران خان آلته دوره کړی دا، او تاسو ویل چې هغه به مغرب ته پیوټن به مغرب ته دا شو کې چې زمونږ سره عمران خان ملکونه راضي مشران راضي زمونږ دوره کوي ولاړ را سره خیبه، په دې وخت کې به د مغرب غبرګون د مغرب ریاکشن به سوي
ما خیال دا دی چې مغرب بډر لکه څنګه پاکستان بډر محتاط پکار د چوي مغرب هم ډیر محتاط دی، ولې چې دا دوره د څنګه د شوي چې یوکرين حالات پورسته یو نه کې خراب شلو عمران خان فیصلو کې جذب ماسکو تزم لکه ما تاسو ته ورزو کړو چې د کې ډیر لوی سفارتکاری شوی دا پا پاکستان سره ډیره مشکل فیصله و دا عمران خان تک، ځکه چې که پاکستان دا دوره منسوخه کړې وي نو هغه سفارتکاري چې کم پاکستان د طرفه یو هڅه کیږي لګیا دی چې روس سره خپل تعلق کړي، ځکه چې نا اعتباري ډیره زړه په دواړو هیوادونو کې موجوده وه، نو هغه ډیره ګرانه وه، هغه دوره لکه ختمول ډیره ګرانه وه. بیا چې دورې باندې تاسو ځئ نو هغه هم ډیره هغه دی، نو غربي هیوادونه ما په خیال په دې پوهیږي. اور سوال دا دے ٹول ایک لوئی مہم شہ دا دے چہ پاکستان کم قسم تا پوسچرنگ کئی، یعنی ال تک کم قسم تا پالیسی کئی، لکا عمران خان تک نہ یو رز اول دا پاکستان سفیر پا یوکرین کے اگر دا اگئی چہ کم نائب وزیر خارجہ دے اگئی سرے ملاقات کرے دے لیدنے کرے دا، اور ال تک یو قسم تا یو ایشورنس ور کرے چہ پاکستان ٹک دا دورہ کو کی گی لگیا دے، اور لکا پاکستان پا کے یو نیوٹرل کردار لوبوی یو اڑخ تا ہم پل لگا نہ کری دا، کچہ یوکرین سر دا پاکستان ڈیرے دڑے اڑی کی دی، پاکستان چې کم مین بیٹل ټینک دے الخالد دا غی انجن په یوکرین ناراضی، نو دا خو غی ډیره زړه اړي کې دي، نو پاکستان دما نه دی خیال نه یوازې دا چې غربي هیوادونه بلکې یوکرین سره پاکستان ډیره زړه اړي کې دي، خو خې اړي کې دي په دوه حالاتو کې، یو امتحان دی دا پاکستان سے فرتکارې هم او دما خیال دا دی چې غربي هیوادونه په دې ته ډیر محتاط نظر سم.
صحیح، ډیر زیات مننه جانګیر خټک صاحب دوه وخت را کولو.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د یو بل ریپورت ولوري ته د بلوچستان صوبې د سی ټی ډی چارواک ویل دي د ژوب زلې په شابازي نومي کلی کې چاپه وهل د او په ځوابي دزو کې څلور تنه وژل دي، خو د وژل شو کسانو کورنۍ او د کلی شابازي اوسیدونکو خلکو ویل دي چې وژل شوی کسان بې ګناه دي. احتجاج کوونکو د څلور وژل شوو کسانو د جسدونو سره د کوټي ژوب لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړی دی. د احتجاج له کبله د سړک دواړو لورو ته په ګڼ شمېر لوی واړه د مسافرو ګاډو ودرېدلې دي. راځئ چې تفصیلي د کوټي څخه د ډیوی خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې واورو.
د بلوچستان صوبې د سی ټی ډی د پولیسو د چارواکو په خبره د ژوب ضلع په شابزی نومي کلی کې چاپه وهلې او په جوابي ډزو کې څلور تنه وژلې دي، خو د وژل سوو کسانو کورنۍ او د کلی شابزی اوسیدونکو لخوا ویل کیږي چې وژل سوي کسان بې ګناه دي. احتجاج کوونکو د څلور وژل سوو کسانو له جسدونو سره د کوټې ژوب لوی سړک د احتجاج په توګه بند کړی دی. د احتجاج له کبله د سړک دواړو لورو ته په ګڼ شمېر لوی او واړه د مسافرو ګاډي بند پاتې دي. د ژوب ضلع د مرستیال کمشنر رمضان پلال په خبره دا چاپه د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې سی ټی ډی د پولیسو له لورې وهل سوي. هغه وبي وې ډیوه ته وویل اوس سړک بند دی، موږ له دوی سره خبرې اترې کوو. له شپې سی ټی ډی یو ځای کاروایی کړې وه او په هغه کې څلور تنه وژل سوي دي. اوس د هغوی خپلوان له جسدونو سره پر سړک احتجاج کوي او سړک یې بند کړی دی. په وژل سوو کې د یو تن اکا یا تر سردار صابر په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه درې بجې د دوی پر کور چاپه ول سوي ده. هغه وویل
زموږ مثلا په کور کې څوک هم نسته، لیا نیم په کوټه کې دی، لیا په کراچۍ کې دی، لیا په پنجاب کې دوی راغلي دي. دا دی چاپه والی ده، نو بل شاینه ورته ملاو سوي کښنیانې د کمرو را ایستري درا وشکړي دي او چار دیواری په مال کړی ده، پر جنو باندې کلا ته اوښتي دي. دا خل الکانې له خو بره وشکړي درای سری دي تر کور د باندې پولیس ور اوښتي دي. بیا چې د پولیس په شکل هر څوک دي، کبه پولیس دي په خپلم، نو پر جنو باندې را اوښتي دي. کلا ته له کلا د اخی د اکشنان له کومرو را وشکړي دي، له خو بره کښنولې دي، په دیوالت په لاندې کښنولې دي. هغه ویني معلوم دي، ازای معلوم دي، اګولې معلوم دي چې دوی ټکان پر کړی دي. الکانې ټک ټک ګرځي په سر باندې وسري دي.
د احتجاج کوونکي سردار صابر په خبره وژل سوي په یو ډول جرم کې لاس نه لري او نه هم د دوی پر ضد کومه مقدمه درج ده. هغه وپوښتل چې
د دوه کښنۍ الکانو څه ګناه ده، د دوه کښنۍ ماشومانو څه ګناه ده، د دوه په نوم په افایار کې ستا دې خلکو چیرې دهشتګردي کړې ده، چیرې د دهشتګردو سره ملاو دي، دا چیرې د سټیټ خلاف دي، څه مسله ده؟ د الکان خپل په کوټه په کراچۍ او په اسلام آباد کې سبق کوي، په لاهور اوس راغلی دي چې ده، نو دغه شیطان یې کړ.
کله چې مول مرستیال کمشنر رمضان پلال څخه وپوښتل چې له احتجاج کوونکو له لوري دا ویل کیږي چې وژل سوي کم عمره ځوانان دي او په کومه مقدمه کې نوم هم نسته او نه هغه په کوم جرم کې ککړ دي، مرستیال کمشنر یې په جواب کې راته وویل په دې اړه موږ ریکارډ ګورو او په دې اړه پلټنې روانې دي. د سی ټی ډی د پولیسو لخوا په دې اړه تفصیلي موخه پر کولو څخه ډاډه کیږي، خو یو چارواکی د نوم نشولو په شرط وډی واته دومره وویل چې د سی ټی ډی پولیسو لخوا چاپه وهل سوی او څلور تنه په ځوابي برید کې وژل سوی دي. خو د چارواکی لخوا وډی واته دا و نشول سوی چې وژل سوی کسانو په کوم جرم کې لاس درلود او په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب وو او کنه، او نه هم دا وشول سوی چې دوی په یاد سیمه کې د څه لپاره چاپه وهلې و. بل لوري ته د ژوب د پولیسو اس پی خلیل الله و بي وډی واته وویل چې د شپې په محل وهسوي چاپه کې د ژوب پولیس چارواکو برخه نه ده اخیستې. هغه وویل احتجاج کوونکي وایي په پیښه کې د ککړو خلکو او د هغه چا چاپه وهلې ده د هغوی په اړه معلومات نه وي ورکول سوي او د هغوی پر ضد مقدمه نه وي درج کړل سوي، تر هغه پورې به دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ډیوې سره د مالتیامو مننه کوو او زو د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان څخه تا چیرې چې د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکخه په علي وزیر په بل مقدمه کې گرفتار شوی دی او د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی دی. د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو او د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د سند اسمبلۍ مخې ته په یولسم ورځ هم احتجاجي پرله دوام لري. راځئ چې په دې اړوند کراچۍ څخه د فضل عزیز ریپورت ته غوږ شو.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډی وته ویلي د علي وزیر او پی ټی ایم پر ضد دغه مقدمه د کال 2019 د جنوري په میاشت کې د کراچۍ د سوراب بورډ پولیس تانه کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته درج کړی شوی او د علي وزیر په ګډون پکې د پی ټی ایم شپاړس مشران او فعال نومول شوی وو. د نوموړي په وینا په 14 فروری د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د علي وزیر د نیولو امر کړی او پرون د نهې سې شمې په ورځ هغه یاد عدالت ته وړاندې کړی شوی او جیل ته لیږل شوی دی او د بلې اورېدنې دپاره پکې د مارچ 14 نیټه ورپېښ شوې ده. علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی. د هغه پر ضد په کراچۍ کې د کال 2000 د دسمبر د میاشتې په جوړه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او په کراچۍ کې جوړې د 2013 کال د مای د میاشتې په مقدمه کې عدالت د ضمانت خواست رد کړی او نن دغه قضیه اورېدنه شوې ده. قدر خان دا اورېدنې په اړه وایي
او نن چې کوم دی نن په لسم نمبر دهشتګردۍ عدالت کې پیشي وا نو چونکه دې کې یو کس بل نیول شي مصطفی پنو داغه چالان نو راغله نو په دې وجه باندې اوس په کې تاریخ شو دغه پہلا تاریخ شو فرسٹ مارچ باندې دغه مصطفی چې دی مصطفی خان هغه باندې به چارج فریم کیږي چې هغه باندې چارج فریم شي نو بیا به کیس چلیږي.
د پی ٹی ایم پر ضد د کال 2019 په مقدمه کې د پی ٹی ایم فعال عالم زیب مسجد نیول شوی او بیا د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د هغه د ضمانت خواست رد کړی خو په ستمبر 2019 کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و. بل لور ته د علي وزیر او پی ٹی ایم پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخستو او د علي وزیر د خوشي کولو دپاره د سند اسمبلۍ مخې ته په 11 ورځ د پی ٹی ایم احتجاجي پرلت دوام لري. پی ٹی ایم دغه پرلت د لارې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو هوارولو غوښتنه هم کوي. تېره شپه د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین یو ځل بیا په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي حکومت نه د علي وزیر او پی ٹی ایم پر ضد د جوړو مقدمو بیرته اخستو غوښتنه کړې ده. منظور پښتین پرلت ته د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2000 هغه اعلامیه هم وړاندې کړه او د سند صوبایي حکومت ته ویلي څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت د خړ کمر په پیښه کې مقدمه بیرته اخستی دغه قانون لاندې د سند حکومت هم مقدمه بیرته واخلي. خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ګل پورس په پیښور کې خبري اعلانو سره په خبرو کې ویلي وو هغه د وړومبۍ ورځې نه په هر ځای کې د علي وزیر او د هغه د ملګرو د پاره غږ پورته کړی دی او په راتلونکي کې هم دغه اراده ده. خو هغه زیاته کړې و د علي وزیر په قضیه کې قانوني عمل روان دی، هغه د خپل کړی شي او د هغه ملګري چې احتجاج کوي هغه خپل حکومت ته ویلي چې د دوی سره خبرې وکړي او خبرې به ورسره کوي. فضل عزیز، وی یو وی، ډیوا، کراچۍ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلی رش ساته.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالټیا څخه مننه، او که غواړئ چې د ریوی نورې ټلویزیونی خبرونه وګورئ تاسو کولی شئ په یو ټل 770B103 چینل باندې هم دغه خبرونه ووینئ. زو د بل سیمه ایز ریپورټر ولوري ته چې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون په اړه حکومتي اورډیننس پر ضد د خبريالانو تنظیم پی اف یو جی خواست اوریدنې پر وخت اسلام آباد های کورټ د پلټنو مرکزی اداره اف ای ای د یاد قانون د شلمی ماده د لاندې گرفتاریو نه منه کړې ده، او د عدالتي حکم نه منلو پر سر یې د سرکاري چارواکو پر ضد د قانوني کاروایی خبرداری هم جاری کړی دی. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې پیر ولای شاه ستاسو لپاره تیار کړی دی.
په ویو ای ډی سره خبرو کې د خبریالانو تنظیم پی ایف یو جی وکیل عادل عزیز قاضی اویل د نوې آرډیننس د لارې پی کا قانون شلمې مادې د لاندې کم یو تن په ضد جعلي خبر چلولو په تور سنگین سزاګانې ټاکلې شوې دي. هغه وویل د ملزم لپاره د سزا میعاد د دو کالو په ځای 15 کالو ته رسولو او د هغه سمدستي او ارومرو گرفتاره کولو پریکړه شوې ده. عادل عزیز ایډوکیټ په خبر اړوند نه به د یاد قانون شلمې مادې د لاندې جعلي خبر چلولو په سر تر دو کالو په عدالت کې کیس چلېده، خو دې دوران به د ملزم گرفتارول لازمه نو. مخالفه ګوندونه د بشري حقونو د وکیلانو او د خبریالانو تنظیمونه پی کا قانون کې بدلون د ملکي دستور په ضد او د حکومت لخوا د خپل سیاسي مخالفینو د زورولو او د رای د اظهار باندې بندیزونو هربه ګرځوي. د چهارشنبه یا شروع پورز د پی ایف یو جی لخوا د آرډیننس په ضد د خواست اورېدنې په مهال اسلام آباد های کورټ د مرکزي حکومت څارنوال ته سباله د سپیناوي لپاره حاضرېدو نوټس هم جاری کړی دی. بل اړخ ته صدارتي حکمنامې په سر مرکزي حکومت وزیرانو کې هم تقسیم پلیدو کې راځي. حکومتي اتحاد کې شامل ایم کیو ایم سره تړاو لرونکي د آی ټی مرکزی وزیر امین الحق د وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکل خط کې دغه آرډیننس بیرته اغېستو غوښتنه کړې ده. بل اړخ ته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د جعلي خبرونو مخنیوي لپاره د آرډیننس جاری کولو د حکومتي ګام په کلکه دفاع کړې ده. یو شخصي ټی وی سره خبرو کې هغه ویل پاکستانی چینل غلط خبر چلولو په سر کې برطانیې کې جرمانه ورکول شي نو خپل هیواد کې داسې قانون ولې نه مني. فواد چودھری په خبره پاکستانی میډیا ځان نازولې ګڼي. هم تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې د مرکزی حکومت څارنوال یا اټارنی جنرل خالد جاوید خان هم پی کا آرډیننس یو ظالمانه قانون ګرځولی و. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په کراچۍ کې یو جرنالیست د وژنې د پیښې پر ضد د خبریالانو کراچۍ پریس کلب نه تر سند اسمبلۍ لاریون شوی دی، او بیا یې د سند اسمبلۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. راځئ چې نور تفصیل یې د ذوالفقار بیټني په ریپورټ کې وګورو.
په کراچۍ کې خبریالانو د خپل وژل شوي خبریال ملګري اتر متین ته د انصاف وختلو دپاره د سیند سملې مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. د کراچۍ پریس کلب صدر فاضل جمیری احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي چې یو خوا مرکزی حکومت د خبریالانو په آواز بندیزونه لګوي، بلخوا په سیند صوبه کې د نامنیت له وجه د خبریالانو مرګونه پیل شوي. دوی دغه احتجاج د لارې سیند حکومت ته وایي چې د خپل وژل شوي ملګري د وینو حساب غواړي.
زمونږ یو ملګری چې د کراچۍ ښار د مرګونو سړکونو باندې ترمنځ مو یوړل شو، او دغه ښار داسې یو سړک یا روډ بنوي پاتې شوی چې د ښار پرام نه اوسیدونکو وینه پې نوي توی شوي، او اوس زمونږ د خبریالانو وینه پکې هم شاملېدل پیل شوي. خو مونږ به د اتهرمتین د وینو حساب اخلو.
په دغه احتجاج کې ګډون کوو اون کې یو سینیئر خبريال علاءالدین خانزاده وی وی دیو سره خبرو کې وای چې خبريال د ټولنې یو ژوندۍ کردار دی او د ټولنې احساساتو او جذباتو ترجمانی کوي. د داسې خلکو وژل کېدل نه یوازې د خبريالانو د پاره تشویش وړ خبره ده، بلکې د ټولنې هم یو لوی زیان دی.
حضرت متین اکیله ہی نہیں، سال 2022 کے پہلے 50 دنوں میں
حضرت متین یوازې تن نه دی چې وژل شوی، بلکې په کراچۍ کې د کال 2022 لومبنی 50 ورځو کې په زرګونو خلک په زور د غلا کې دوه وارداتو ښکار شوي. دا ښکاری چې کراچۍ د قانون او امنیتی ادارو پر ځای د غلو په واک کې ده.
خبريالانو د کراچۍ پریس کلب څخه ترسین اسمبلی لاریون کړي او ویلي چې تر څو د اتر متین په وزن کې ککړ کسان نوی نیول شوي، تر هغه به احتجاجي مظاهره کوي. اتر متین په داسې حال کې وزل شوی چې په کراچۍ کې ډاکوګانو د لوټلو دوران نښتې یا ګواښ په نتیجه کې په ډزو وژل شوی وو. بلخوا د سیند صوبی وزیر اعلی پرون د فروری په 22 د اتر متین کورنۍ سره لیدنه کړې او باور یې ورکړې چې زر به د اتر متین په وژنې کې ککړ کسان قانون د وړاندې راولي. ذوالفقار بیٹنای وی او ای ډیوا کراچۍ.
خبرونه دوام لري. راپورونه وایي چې پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیرې د 20% څخه هم زیاتې شوې دي. د 500 تر 550% پورې د میرمنې رواني ستونزو سره مخ کیږي. راځئ چې تفصیل یې وګورو په دغه ریپورت کې چې مدثر شاه تاسو لپاره تیار کړی دی.
پیښور پریس کلب کې د خبريالانو د ذهني صحت لپاره د نفسیاتو ماهران راغلي وو. دوی وار په وار خبريالانو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کولې او د صحتمند اوسېدو لپاره خبريالانو ته مشورې او داروګان ورکول. په دغه مهال د نفسیاتي رنځونو ماهر پروفیسر ډاکټر خالد مفتی ډیوا ته وایي نفسیاتي ستونزې هر ټولنه کې وي، خو د پاکستان په څیر په معاشي کچه وروسته پاتې هیوادونو کې په ذهني او نفسیاتي رنځونو زیات خلک اخته وي.
پراپر سرویس شوی دی اور ایویڈنس بیسڈ نو هغه پاکستان خبره به زو کم نو د پاکستان کې مور دین 32% پیپل هغه د ډیپریشن مریض شکار دی. او ټولنا چې اهم خبره دا دی چې هغه مونږ ګورو چې ماشومان چې دی کنه، نو ماشومان مور دین 7-9% هغه دی سفر فرام ډیپریشن.
وای شل کال وړاندې ماشومانو کې دا شرط د 2-3% پورې وه. دغه شان د پښتونخوا د کلیوالو علاقو او نو زم شو ضلعو په حقله ډاکټر خالد مفتی وایي دغلته د 50-55% پورې زنانه سناسه ذهني یا نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. وایي په کار ده چې کم نه کم د 43,000 تنانو په سر یو د نفسیاتو ماهر وي، خو پاکستان کې د 62,000 تنانو په سر یو معالج دی، بلکې ځین وروستو پاتې سیمو کې خود دریو لکو تنانو په سر یو د ذهني او نفسیاتي رنځونو ماهر کار کوي. وای د صافیانو په سیر د نورو هاغو سانګو کارکونکو زیات دي ستونزو سره مخ کیږي، کم چې د خپل ژوند او معاش په حق له بې باور وي. د غرس خبريال شمس مامن وای د روزګار بي یقیني د خبريالانو د ذهني فشار د جوړېدو لوی سبب دی.
په میډیا کې کوم صورتحال لري په پاکستان کې جابلس کیږي لګي دي خلک په سونو زرګونو زمونږ ملګری چې دی هغه نه نوکرانه لاړلې او نور چې هغه د خپل نوکرای د خطرې سره چې دی نو هغه مخامخ دي. نو دغه ټنشن دی په هغه باندې. مهنګۍ دي هڅه رسیدلې چې د خپل بچو فیسونه خل نشي ادا کولای، د خپل بچو علاج نشي کولای، د خپل بچو لا رزق پوره کولای نشي. نو دغه سوچونه فکرونه چې بار بار ته کې په کور کې مسلې، بهر مسلې، فینانشل مسلې، سوسایټي کې چې دی ایشوز دي، دغه په وجه باندې خلک مجبور دي چې هغه دغه ایشو سره به مخ کیږي، خو دغه علاج چې دی دا په وخت باندې ډیر ضروري دی.
وای تیرو شلو کلونو کې لزګونه خبريالان وجل شوي، تختول شوي یا په سناسه شکل کې زورول شوي دي. نږدې ورځو کې د حکومت لخوا د پریونشن آف الکترونیک کرایم اکټ یا پیکا قانون چې د آرډیننس په ذریعه څنګه نافذ شو، هغه هم د خبريالانو د ذهني او نفسیاتي ناروغۍ سبب ګرځېدای شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو اسلامي نظریاتي کونسل او نورو عالمانو د مذهب او یاد پیغمبر اسلام د سپکاوي د تورونو پر اساس د یو چاپه تشدد وژل غیر شرعي عمل ګرځولای دی. راځي چې تفصيلي د ارشد حسین څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
اسلامی نظریاتی کونسل د لوري جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی چې د پاره دلی خلکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور کې بدرغه تشدد نه خو د عقل په تله پوره خيږي او نه دا د مذهبي تعلیماتو سره سمون خوري. د شورو پر ورځ د اسلامی نظریاتی کونسل د ځانګړي غونډې ورستو د کونسل چیرمن ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وویل چې د غونډې ته د هیواد جید عالمان هم را بلل شوي وو.
او بل اتفاق دا فیصله وشو چې هیڅ چاته د اجازه نشي ورکړي یا قانون په خپل لاس کې والی او په چا باندې د قران د اهانت یا د مذهب د اهانت یا د انبیا د اهانت الزام لګي او بیا په خپل جج هم جوړ شي، گواه هم جوړ شي، مدعي هم جوړ شي او د فیصله تحمل هم وکړي.
دا غونډه تیر کال دسمبر کې په پنجاب سیالکوټ کې د پاریدلی خلکو لخوا د سریلانکن وګړي د وجنې او بیا سږ کال د پنجاب په تلم باسیمه کې د یو تن د وجنې ورستو شوې ده. په پاکستان کې د غیر دولتي سیلنیز ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز 13 میاشت په خپل یو رپورت کې ویلیو چې د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې د هیواد دننه 1415 کسانو پر ضد د مذهب د سپکاوي تورونه او مقدمه درج شوي چې پکې د عدالت پرته یو کم نوي کسان وجلی شوي هم دي. دغه رپورت کې ویلي شو چې د کال 1947 نه تر کال 2021 پورې پاکستان کې 18 خزي او یو اویا سړي د مذهب د سپکاوي د تورونو پر اساس د عدالت پرته پاریدلي خلکو وجلی دي. لدې مخکې د مذهبي چارو د پاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار طاهر اشرفي هم ویلو دا کلتور چې په خپل پکې مدعي منصف او په خپل جلاد جوړیږي نشي چلی دی. په پاکستان کې د مذهب سپکاوي یو حساسه معاملہ ګڼل کیږي او کو دا تورونه پرچا ثابت شي نو د هغه لپاره په قانون کې د مرګ یا د ټول عمر بند سزاګانی ایښودل شوي. د اسلامي نظریاتي کونسل په جاری کړی شوی اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې د مذهب د سپکاوي حقيقي مجرمانو ته په وخت سزا نه ورکول د تلمبا او سیالکوټ په شان د پیښو سبب جوړیږي. اسلامي نظریاتي کونسل په راتلونکو وختونو کې د سیالکوټ په شان د پیښو د مخنیوي لپاره ځنې وړاندیزونه هم ورکړي او ډاکټر قبلایاز وایس اف امریکا ډیو سره د دې وړاندیزونو په اړه څه داسې وایي.
او موږ دا وګورو چې د ماهرینو لکه د پوهانو یو کانفرنس ته جوړ شي چې پاکې د نفسیات د معاشرت د قانون او د مذهب ماهرین وي هغه دا وګوري زمونږ په دې معاشره کې دومره جبر، دومره تلخی، دومره شدت، دومره تخګری ولې راغلی ده او دا څنګه مونږ د دې مخنیوی کولی شو.
یاد دی وی چې سموده مخکې د پنجاب د میاچنو په تلم باسیمه کې ځای پاریدل خلکو د قران د مبینس په کاوی په تور کې یو تن په وخلو ټکولو وجلی وو چې روستو معلومه شو چې دغه وجلی شوی تن ذهني حالت ناسم وو. د مذهبي ازادیانو په اړه د امریکایي کمیشن تر مخه دا محل د پاکستان په جیلونو کې اتیا کسان د مذهب د سپکاوی په تور کې قید دي چې پکې د نیمایي څخه زیاتو ملزمانو ته د عدالتونو لخوا د عمر قید یا تیزندې سزاګانی اورول شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه او ناقدین تور لګوي چې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر لا د ذاتی ګټو لپاره کارول کیږي او دوی په دې قانون کې د بدلون غوښتنه هم کوي.
تیر ورځ په جی آی خان کې د پولیو ټیم په ساتونکو پولیسو چاودنی وروسته پولیو مهم بیا پیل شوی دی. دغه چاودنه د جی آی خان په کلاچی سیمه کې په داسې مهال شوې ده چې د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبي ضلعو کې خصوصي پولیو کمپاین روان وو. راځئ چې تفصیل یې واورو د شاین شاه افریدی په دغه رپورت کې.
تیر ورځ په ډی خان کې د پولیو ټیم په ساتونکو پولیس چودنې وروسته پولیو مهم بیا پیل شوی دی. دغه چودنه د ډی خان په کلاچی سیمه کې په داسې مهال شوی چې د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبي ضلعو کې خصوصي پولیو کمپاین روانو. د پولیسو وینا تر مخه په پولیو ټیم ساتونکو پولیسو سړک په غاړه بمی چودنه شوی وه چې پکې دوه پولیس او ګاډی زیانمن شوی وو. د پولیسو وینا تر مخه په بیلابیلو سیمو کې پلټنې روانې دي او اضافي پولیس نفری هم علاقې ته لیږل شوي. په پولیو ټیم ماموره پولیس په می چودنې پړه د پاکستان تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې ده. د پولیو مهم د پاره د امنیت صورتحال په اړه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر شهزاد بنگش میډیا سره خبرو کې ویلي چې د هر کمپین وړاندې د سکیورټی انتظاماتو خصوصي جایزه اخیستل کیږي.
هر پولیو کمپین مې هم لوګ سیکیورټی اقدامات لیتے ہیں، وہ سارے ان پلیس ہیں
د هر پولیو کمپاین وړاندې د سکیورټی کلک ګامونه پورته کولای شي. دغه کمپاین د پاره هم ټولې تیاری پوره شوې دي. پولیو یو ډیر مهم ټاسک دی، دا نه صرف قومي بلکې بین الاقوامي اهمیت لري. مونږه د هر کمپاین د پاره د سکیورټی ګامونو جایزه اخلو.
بلخوا د خیبر پختونخوا د پولو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وای په جنوبی ضلعو کې د پولو وارث مثبت نمونو رپورټ کېدو سره سره د امنیت خراب صورتحال یو بل لوی چیلنج جوړ شوی دی.
هغه خو اثرات داسې وغورځېږي چې لکه د هغه ورځې هغه کار چې دی هغه متاثر شي، ماشومان د واکسین نه پاتې شي. چې واکسین نه پاتې شي تاته پته ده دا بیا وایرس ته موقع ورکول دي. خو الحمدلله لکه چې کوم په هغه ورځ باندې ماشومان پاتې شي نو ورپسې په بله ورځ بیا ورپسې په بله ورځ.
له دې وړاندې 13 میاشت د جنوري په 6 هم ډي آی خان کلاچی سیمه کې په پولو ټیم مامور پولیس په ډزو جوبل شوی وو او بیا وروسته په 25 نیټه کوهاټ ضلع کې د پولو ټیم پولیس ساتونکي په وسلوالو برید کې وژل شوی وو. د آزاد میډیا رپورټونو تر مخه د 13 اگست میاشت راسي یوازې خیبر پختونخوا کې د پولو کمپاین په وخت بریدونو کې 14 پولیس او پولو کارکوونکي وژل شوي دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
زو د چمن سرحدي خار ولوري ته چیرې چې مالداري کې کوم خرڅلاو کوونکي او اخیستون کې کاروباریان وایي چې پاکستانی چارواکو او افغان طالبان د چمن سرحدي پول له لارې مالداري او پاکستان ته نه پریښودلو له کبله هلته قیمتونه ډیر زیات لوړ تللي دي. راځئ چې تفصیل د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې واورو چې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د افغانستان سره پر پل پروت چمن سره د شار یو تجارتي منډي ده. دلته د نور مالونو ترڅنګ د افغانستان څخه مالداري یي نیوزي امړي بسونه راوړل کیږي. په چمن کې د خرڅولو پاس و نور سیمو ته لېږل کیږي. خو د چمن ځای تجاران وای پر پل د ازغن تار لګیدو وروسته اوس پاکستانی چارواکي دغه د افغانستان مالداري او چمن ته نه راپریږدي چې قیمتونه ډیر څه واسي وي دي. د سیمې یو ادی کس سفر محمد اکا وای
وش په 0 روپۍ وروډو وړي په دغه بڑا ګرام وړي په دغه بڑا ګرام بارډر را پنج باندې وروډ وړ څونه نه رایل کی دا په 100 او 500 روپۍ وای دا وش وروډ وړ حکومت دا مهرباني وکړي دا بارډر را رایل کی وروډ وړ مش سره ظلم نه کی مون مسکینان غریبان خلک کور کور خلک دي دا ګډ د ورځ بریو روزګار خلک دي وروډ وړ د ورځ 1500 روپۍ نس پیدا کولای بچاد 2000 روپۍ د شپې او د ورځې نه کیږي.
پرچمن پوله دا وخت امنیتی چارې د پاکستان د پوش پلاس کې دي چې مخکې به ایف سی سرګیز واکونو دغه دندې تر سره کولې. د افغانستان څخه مالونه راوړلو بند بندیز په حق له دوی د سیمې مشر څخه د پښتو ډیری هڅه وکي خو بریالیتوب نه ومندي. خو پاکستانی چارواکو مخکې ویلي دي چې پر پوله د سمګلنګ او د شکمنو ترګرو تګ وراتګ مخنیوي د پاره سخت ګامونه پورته کړي دي او یوازې قانوني اسناد لرونکو خلکو ته د تګ وراتګ اجازه ورکوي. خو د سیمې یو بل کس محمد قاسم وای که څه هم بارډر بندې وسم یو پسر اړول باندې په زورونو روپو خرچا لګیږي.
سونه باندې عرب صد افغانستان سره چراوړي 4-5000 روپۍ خرچا کوي او خبره ده شي د مرده د دواړو حکومتو صدا خواس کو ستي دی د لارې څه آسان کې د خلکو مشکلات لږ کم څو وروره دلته ګرانه د وروره هر سړی چې کم سبا مش په شپاړه سره نه وي وس په 1000 په 2000 روپۍ دی وروره.
خود مالداری یو بل تاجر صدیق الله کا وای ز د افغانستان څخه خپسونه چمن تر اړولو پسو پنجاب ته لینته کالیږي. هلته د غوښ یو کیلو ډیر په ګران بای خرڅیږي.
بارډر سره د لار لایا صاحبان یو سنه پریږدي دلته ملیشیا والا مست ولاد مر ډیر سخی مر ډیر ستړي یو دا چې د لاور در کراچی پر د مالونه روان دي دلته مخسر په 350 دی هلته په 200 دی په کوټه کې هلته په 400 روپۍ چلیږي.
خود سیم یو بل وسیدونکو مولې حکمت الله چمن منډي ته راغلي دي. کم قیمتونه سید معلوم کړي دي هغه د لخلي واوري
کم سونه چې به مشته په 0000 په 3000 په 6000 ملاويدل دا وخت د بندش د وجسه چې سونه ناراضي دي منډي ته نو هغه سونه ډیر ګران سی وي دي چې په 20000 په 9000 د 10000 پرې دي نو ډیر خلک د مشکلات سره مخامخ دي.
د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړل شوي د معلوماتو پر اساس مخکې به د سیمې خلکو ته پر یوه شنخته کاټ لس پسونه پر ازغن تار جوړه مخصوصه دروازه باندې راپرېښول کېدل، خو د تېرې میاشتې راهیسې دغه سلسله بنده کړل شوې ده. د سیمې د خلکو په وینا په سپین بولدک او په چمن کې د یو پسه په قیمت کې درې څخه تر څلور زره پورې فرق دی، ځکه دلته ګراني ډېره سوا شوې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
سوده چې من څخه د ریپورت واوري دو زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې د تماکو کروندګر څخه کال د تماکو کرلونه بایکاټ کړی دی، وایي چې کمپنیانې ترې تماکو ناخلی او شاوخوا څوار لس لکه ټنه تماکو ورته پاتې شوي دي. نو څخه کال دوی په دې پام کوي چې نور فصلونه وکړي، خو د تماکو بورډ چارواکي وایي چې دوی به د هغې کمپنیو پر ضد ګامونه پورته کوي چا چې د تړون سرغړونه کړې وي. راځئ چې په دغې تړون تفصیل واورو د ملک وقاص څخه په دې ریپورټ کې.
په پښتونخوا کې د تماکو د کروندې د اتحادیې مشر عارف خان وایي چې تیر کال کمپنیانو دوینه تماکو نه دی اغسته او په پاتې شوې تماکو یې چینجې لګېدلې دي. هغه وایي چې د تماکو بورډ کمپنیانو سره د شپږیشتو لکو کیلو سرپلس تماکو اغستلو تړون کړی و، خو د دوینه یوازې دولس لکه کیلو تماکو اغستې دي او څوارلس لکه کیلو پاتې شوي دي. نو ځکه دوی سخ کال له تماکو کرلو نه لاس پسر شوي دي او نور فصلونه با کری
دینه خو نور سنه جوړیږي. دا د اوس چنجه په لګیدلې ده او وزن هم تقریبا یو بندل کې 10 12 کې جی وزن هم کم شو او دا چې دینه دا اوس پس تقریبا ختمې دوه والی دي. دلته اوس په پاریان ګرځي په 120 روپے په 130 روپے پر کې جی تماکو چې دی دا دلته وچتی هم دا کپنو ته جی هم دا کپنې بیا د دې په پاریان نه مطلب دا لري چې په 2400 په 240 روپے او په 250 روپے پر کې جی د دې په پاریان نه لی او دې د میدان غریبانه نه لی.
د کمپنیانو لخوا د تماکونو اغستلو په سر کروندګرو د تیر کال په 22 ستمبر احتجاج پیل کړی وو، خو اوس هم د دغې کروندګرو تماکو خرڅ شوی نه دي او د خرڅ په تمه یې په خپلو حجرو کې اټاله کړې دي چې کمپنیانې به ترې دغه په خپل مناسب نرخ واخلي. خو د تماکو د کروندګرو د اتحادیې سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې داسې اونو شو نو ځکه دوی سخ کال د تماکو کرلو نه بایکاټ کړی دی.
په دې وخت کې دا کوشش کړی دی ټولو زمیدارو په صوبې کې چې د صورتحال مطابق چې پاکستان ټوبیکو بورډ خپل کردار نه ادا کوي، صوبایي او مرکزي حکومت خپل کردار نه ادا کوي او ملټی نېشنل او مقامي کمپنیم د استحصال خپل حربي استعمالوي، نو موږ په شریکه باندې کوشش دا وکړو چې څنګه هم د بایکاټ په نوم باندې کمپین وچلو. او دې وخت کې زه تاسو ته دا ویل شم چې صرف په صوبې او موږ سره تړلې چې نوخار یا مردان کې علاقې دي، نو په هغه کې د 50% نه زیات خلکو چې کم دی وخت تماکو بایکاټ کړی دی.
د اوچ فړ سیمې د تماکو کروندګر عزیز الرحمن شپږ د تماکو بټۍ چلوي، هغه هم د اتحادیې په ملاتړ کې دغه بټۍ تړلې دي.
دې بایکاټ مهم سره زمونږ هم نقصان دی او ورسره راتلونکي چې مونږ سمره اورېدلې د یار دوست نه، نو هغه هم چې دی نو تقریبا نیم په نیمه کنی نو د هغې په درې مهیسه کم شوي دي تماکو. نو دا نقصان چې دا یوازې مونږ ته نه بلکې راتلونکي وخت کې حکومت ته هم د دې تماکو بایکاټ مهم نقصان کې دی.
د تماکو د انتظام اداره پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکي وایي چې باید کروندګر د تماکو کروندې نړواندې دا معلومه کړي چې د تماکو هدف څومره ټاکلې شوی دی، نو په هغه حساب د تماکو وکړي. د تماکو وفاقي بورډ سیکرټري کیزار احمد وایي چې کوم کمپنیانو د شوی تړون سرغړونه کړې وي دوی به پر ضد د قانون لاندې کاروایی کوي.
حکومت دپاره مسئلہ ای، لا اینڈ آرڈر سچویشن ای، حال تک محکمہ پولیس دپاره، منیجمنٹ دپاره، ہر چاہتا مسئلہ ای آغا کرل کوئی چھ کما کنٹریکٹ تاسو اگریمنٹ واخلی چھ آغا خوئی ذات سرا کو سہولات سرا خاص دی.
سرکاری چارواکی وای کچرے سخ کال تماکو اون کرلی شو نو کمی با رانشی، ولی چھ کمنیانو سرا سرپلس تماکو پرات دی او دا محال دوی سرا ہوشا او یا ملینا کیلو تماکو شتون لري. ملک وقاص، وائس آف امریکا، ڈی ون نیوز، سواب ہے.
د تعلیم او انتظام کوونکی خان عبدالعلی خان 15 تلین په فصل حق کالج مردان کې ولمنځل شو. ګډونوالو عبدالولي خان ته د تعلیم لپاره د هغوی په خدمت د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړې دي. راځي چې د هغوی د نور خدماتو په اړه وند په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره ریاض حسین تیار کړی دی په ګډه سره واورو وګورو.
دا غونډه د نامتو استاد انتظام کوونکی او ماهر تعلیم خان عبدالعلی خان په یاد کې د پزلیحق کالج مردان لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې غونډه کې د تعلیم پوهانو، استادانو، ډاکټرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د غونډې انتظام کوونکی د پزلیحق کالج مشره پروفیسر سمینا خان وایي د غونډې مقصد نوی کول ته دا خودل دي چې د هغوی اتلان څوک دي او څنګه هغوی کولی شي چې د خپلو اتلانو په خاپونو مخ په وړاندې لاړ شي.
دا سی یو منظم پروګرام شي چې اوسنی سټوډنټس چې کوم دي هغه ټول ته دا پته ولګي. نو چې زه وایم د هغه په پرسنالټي، د هغه د شخصیت باره کې خبره کول چې کوم دي، هغه بنیادی طور د پښتو کلتور باره کې خبره کول دي. د هغه شخصیت خو صرف یو پرنسپل په تور مون خبره نه کوي غنه، هغه پوره یو اکیډمي وا.
ګډونوالو خان عبدالعلی خان ته د تعلیم لپاره د هغوی په خدماتو د عقیدت پردونه وړاندې کړې او وی ویل چې هغه نه یوازې یو ښه انتظام کوونکی او د تعلیم ماهر وو، بلکې یو بشردوسته شخصیت هم وو. د عبدالعلی خان په هنتون په خوانی وایس چانسلر او ماهر تعلیم پروفیسر ډاکټر احسان علي د علی خان د شخصیت په حواله صدا سوایي
چې هغه یو ډېر ښه ډیسپلینری نو ډېر ښه ایجوکیشنست او ډېر انیسټ سره نو هغه اگزامپلز د دنیا کې یادېږي او خلک یې مثالونه ورکوي. دا سه ولې مونږ نور خلک پیدا نه کړل؟ د سټرسټ سکول په کاري کې خپل ینګ کول ماشومان، خپل بچی، خپل رونه، خپل اولاد په دې لارو باندې ورواچو چې دا وطن ترقی وکړي.
عبدالعلی خان نه یوازې د پزلیحق کالج بنیادګر وو، بلکې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سیکتر، د پېښور او ګومل پوهنتونونو وایس چانسلر او په لاهور ایچیسن کالج او اسلامي کالج پېښور کې هم تعلیمي خدمات ترسره کړي وو. د پښتو ژبې نامتو شاعر او استاد پروفیسر ډاکټر اباسین یوسف زیوایی هغه یو ښه انتظام کوونکی وو.
نو دغه شخصیتونه ډېر کم پیدا کیږي چې هغه علم هم کوي، عمل پې هم کوي او د خپل کردار په ذریعہ باندې خپل هغه کرسي په کوم چې دی ناستي دومره مثالی کی چې هغه طبيعت سو کلر شي نو هغه معیار نشي قائم ساتل. نو دغه معیار قائم ساتلو د لپاره مونږ ټول له پکار دي چې مونږ د علي خان صاحب د کردار هغه اړخونه چې کم رڼا رڼا اړخونه دي چاره واخلو او په خپل هم خپل کو او راتلونکو نسلونو ته ورسو.
خان عبدالعلی خان په اگست کال 1928 کې د خدایي خدمتگار خان عبدالغفار خان یا باچا خان په کور کې زیږیدل وو او په پروري کال 1929 کې د دې دنیا سترګې پټې کړې وې. د پاکستان حکومت عبدالعلی خان ته د تعلیم لپاره د هغوی په خدماتو ستاره امتیاز هم ورکړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
ری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د بلوچستان ولولې ته چیرې چې غیر دولتي موسسو او مدني ټولنې د خزو په اړه د تشدد د مخنیوي او غونډه جوړه کړې و. فعالانو په ټولنې کې د خزو لپاره د قانون پلي کول غوښتنه وکړه. ویلي دي چې خزو له ګډون پرته یې د ژوند په هیڅ څانګه کې هم پرمختګ نشي کېدای. راځي چې تفصیلي واورو د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې.
د بلوچستان د ځوانانو په حق له په دغه غونډه کې د پونتونز د کوونکو په شمول د مدني ټولنې فعالینو، سیاستوالو او د ژوند له بیلابیلو څانګو سره اړلرونکو ګډون درلودي. د غونډې د باس په حق له باندې یو څېړنیز راپور هم وړاندې شو. د بلوچستان د ځوانانو سره د ټولنیز مذهب سیاست په حق له باندې د اسلام آباد یو څېړنیز پالیسی تینک ټینک پاک انسټیټیوټ پارپیس لخوا ځخه ترتیب سوی وو.
نوجوانوں کی بیسک ڈیمانڈز تو یہی ہیں کہ بنیادی صحت، بنیادی تعلیم اور پھر روزگار کے مواقع.
ځوانانو بنیادی غوښتنی هم دغه دی، بنیادی روغتیا، بنیادی تعلیم او بیا د کار موقع. د بلوچستان د ځوانانو تګلارا لا تر اوسه د ځان سره مخامخ ده.
بلوچستان کی یو پالیسی ابھی تک پینڈنگ ہے.
پر دې محل باندې د بلوچستان اسمبلی د بی ان پی منګل غړي اختر حسین لانګوویل چې په ځوانانو کې مایوسی ډیره زیاته ده. حمله دی کبله د ریاست د غلطو تګلارو له سبب څخه دوی د تشدد مخه کوي. د اسلام آباد پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز محمد عامر رانا بیا وویل چې د دې بحث لوی مرام دا دی چې دا خبره په ګوته چې د تعلیم یافته ځوانانو فکر کوم شیانې اغیزمن کوي او دوی به دلته په ګډه باندې سوله ییز ژوند څنګه تیروي او وزن نور څنګه شکیدای سي. صفدر حسین د پاک انسټیټیوټ اسلام آباد د پیس سټډی څېړنکار دی.
زیادہ تر جو یوتھ ہیں میرے خیال ہے ان کو ریلیجیس ایشو سے زیادہ یا آئیڈیالوجیکل ایشو سے زیادہ اپنے فیوچر کی فکر ہے.
زیاد شمیر ځوانان چې زما په فکر باندې تر مذهبي او نظریاتو زیات د خپل راتلونکي په فکر کې دي. دوی زیات فکر کوي چې موږ به راتلونکي کې څه کوو، ملازمت به ترلاسه شي او کنه، او دا فکر هم کوي چې زموږ ټولنه او سیاست کې دا توان شته چې زموږ کومک به وکړي او کنه،
جو کې همیں اس طرح سے مدد دے سکے.
د چیلنیز رپورټ د پروګرام په سپارښتنو کې وویل شو چې په بلوچستان کې یو شمیر ځوانان په خپل شناخ باندې هم لکړکېچ سره مخامخ دي. اوس د خپل ځان باورې لزان ور کړی دی. حکومت باید د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د راپور لمخه په بلوچستان کې د ځوانانو پر فکر او پر نظر باندې بې ثباتی ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره چې دلته موجود د تعلیمي نظام نیمګړتیاوي هم په ګوته کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
خبرونه په دې ځای کې زو د یو بل ریپورت او لوري تر د شاپریال په حق له ملګرو ملتونو د پروګرام د لاندې د نیو فرانچایز په تازه ریپورت کې ویل شو دي چې شور د انسانانو په صحت ډیر اثر لرلی شي. اسلام آباد په شان د نړۍ په لویو خارونو کې شور د ولسی صحت یو غټه ستونزه جوړه شوې ده. راځي چې تفصیل د امریکا غاګه په دغه ریپورت کې چې ارباب محمود علي تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
د چاپیریال په حق له ملګر ملتونو د پروګرام لخوا د نیو فرنټیرز په نامه تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د نیویارک، ډاکا، دمشق، بنکاک او الجائر غوندې خارونو په شان اسلام آباد هم د نړۍ په هغو خارونو کې شامل دی چرته چې نویز پلوشن یا د شور پلوشن زیات دی. د ملګر ملتونو رپورت کې ویل شوی دی چې شور د ځوان کول د زیات عمر د خلکو او هغه خلک چې د غټو لارو او د سنتي علاقو سره خوا کې ژوند کوي د هغوی لپاره د صحت یو غټه مسله جوړه شوې ده. د غوګونو پوزي او د مرې د امراضو ماهر امرستیال پروفیسور ډاکټر جنید شهزاد وای د خلکو په غوګونو درنې دل یو غټه ستونزه ده.
Noise does not only causes the hearing problems but many other problems.
شور نه اواز غوګونه درنوي بلکې دا اوریدلو یوش مرستونزه پیدا کوي. شور په مستقیل توګه یا په ارزي توګه یو انسان کڼاول شي، ارزي کڼواله خو بیا برتا بحالیدل شي، خو کله چې دا اوریدلو زنګړی سیل متاثر شي نو بیا دا اوریدلو طاقت واپس نشي راتله.
په کال 2015 کې د اسلام آباد د ترقی لپاره د ادارې یا سی ڈی اے په غوښتنه په خر کې د گاډو د رش په اړه یو څېړنه شوې وه. د دې څېړنې تر مخه په اسلام آباد کې هر ورځ د 850,000 نه زیات گاډي ورځي. سی ڈی اے وای دا وخت د گاډو شمار 80,000 ته رسیدلې دی. د چاپیریال د تحفظ لپاره د پاکستان اداره یا پاک ای پی اے د ترقی په چاپیریال او په ولسی ژوند د دې د اثراتو سار کوي او په دې اړه سفرختنی کوي او ولس سره معلومات هم شریکوي. سادیا منور د چاپیریال د تحفظ لپاره د پاکستان د ادارې مرستیال مشره ده.
موږ چې کله دنګو بلډینګونو یا های رایز ته د چاپیریال لپاره اجازه تامه ورکړو نو دا د همیش لپاره نه وي بلکې دا په شرایطو په اړه لري. موږ چې کله چاته اجازه ورکړو نو هغه کې موږ دا شرط خودلې وی چې دوی به د ودانۍ شیان په خطری خزای کوي.
سردار محمد شفیق وای د رواندار ناروغه ده او شور ورله بد دی ځکه د فیکټری د شور په حق لې شکایت کړی وو.
یې وایجی فیکټری ہے
دا د برستنو کارخانه ده او څلیریش ساته چالو وی. ما د دې شور په اړه شکایت کړی وو. زما ورندار ناروغه ده. مونږ خپل ورندار ته د خوب یا آرام دوا ورکو خو په دې شور کې هغه ته تیسره هم آرام نه ورزی.
د اسلام آباد فاطمه جنا پارک د پاکستان په غټو پارکونو کې شامل دی. د عقیل حسین غوندې د خار اوسیدونکو د خار د شور نه د بچ کېدلو لپاره د پارک ته ورسی.
مې خود اسلی ادھر آیا ہوں کہ مجھے
زدتا د شور د وجه راغلی يم. ز ټولا اونې به آرام يم. ز دلتا راشم او کینم ماتا الگ آرام راشی.
د چاپیریال په حق له ملګرو ملتونو اداره د خارونو په منصوبو کې د شور د کم ساتلو او د شینکی جوړول هم شاملولو سفارښتنه کوي. اداره وای شنه علاقې، شنه دیوالونه او شین چتونه په نظر خلګي او د چاپیریال لپاره هم خدا. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د ملتیا څخه مننه کوم چې را سره په دې پروګرام کې عمل شوي. زه د دې خبرونه قربانه منظر شهید، سره د دې خبرونه پروډوسر عالمگیر چې تاسو لپاره د غټول ریپورتونه راغونډ کړی وو او تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کړل. تاسو ښه خلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلواړه او آباد اوسئ. الله پامان.